پېښور کې د سحر لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې او نیوز پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوسټ مشر ویلی په قبلی سیمو کې بعد امنیت په خاطر هڅو ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې د سما ټلویزیون په غاړي بریت کې یو کیمرامین وشل شوی دی او د ملګرو ملتونو مشر وایي له اسلام سره نفرت په نړۍ کې ترهګری او شخړې راپاروي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا وایي په قبلی سیمو کې د امنیت یقیني کولو په لړ کې به پوسټ د ټولنیز اقتصادي پرمختګ او د ثبات لپاره خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د پوسټ اماړي کو سانګي لخوانن په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پوسټ مشر قمر باجوا پرند جنوبي وزیرستان دوره وکړه او تلته موجودو امنیتي ځواکونو سره د خبرو پر مهال ویل چې د حکومت لخوا په کامي بهیر کې د قبایلو په خوخه د فاټا شاملولو په برخه کې به پوسټ خپلو هڅو عمل ترتا دوام ورکړي. د قبلی سیمو کراچۍ او د پنجاب په 500 ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي د درې ورځې کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د چاور ارواکو په حواله وایي په قبلی سیمو کې بعد د پولیو سي مهم پر مهال شاوخوا 900,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. چارواکي وایي د پولیو سي مهم لپاره په کراچۍ کې هم ټول انتظامات مکمل شوي دي. په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون سما په غاړي ډسې شوې دي چې پکې یو کیمرامین وشل شوی دی. د سما ټي وي لخوا بیګا په جاري شوي بیان کې ویل شوی چې د کراچۍ په ناسم آباد سیمه کې د اتوار پر ورځ په غاړي نامعلومه کسانو هغه مهال ډسې وکړي چې د یوې پیښې په اړه خبرونو ورکولو لپاره روان وو. د وزیر اعظم نواز شریف تر څنګ بیلابیلو سیاسي مشرانو په سما ټي وي برید غندلې دی. بل لور ته د خبریالانو سازمان نن په ټول هیواد کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د افغانستان د هلمند د امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړي استاسي عبدالجبار قهرمان وایي دغلته د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو دوشت غړي وشل شوي دي. عبدالجبار قهرمان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په وشل شوو کې دیارلس د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي وو او امنیتي ځواکونه اړ شول چې پر هغې بریدونه وکړي.
اګامه د دې کار د لپاره تلفات منستر راځي او سبا دې دارا واخلي چې دغه دولت خو بي ګناه خلک ولي الکه دا بي ګناه خو دي لمن چې 2-3 میلیون خلک ژوند کوي ولي بل زیاده دولت څوک نه ولي په تعصب سره په دغه دوه کور کې کور کې دالس لپاره په یو کور کې نه لپاره شهیدان شوی دي چې واکان په اصطلاح باندې تعصب اوره ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یوناما په هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې د عامو وګړو په وشل کې دوه افغان خودلې دي. یوناما پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دوی لومړني معلومات ښایي چې د هلمند په سنگین لسوالې کې د امنیتي ځواکونو پر وستي هوایي برید کې 13 عام وګړي چې زیات شمیرې ښځې او ماشومان دي وشل شوي دي. د سازمان وایي په 2018 کال کې په هلمند ولایت کې 891 ملکي وګړي وشل شوي دي. د خوست ولایت د امنیه کمانډانه ادارې مرستیال مشر محمد یعقوب بریمن وشل شوی دی. د خوست امنیه کمانډانه دفتر چارواکو پرین مشال ریډیو ته ویل چې د یکشنبه په ورځ په کندهار کې د محمد یعقوب بریمن وشنی په تړاو تر اوسه پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. د خوست ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا هم مشال ریډیو ته پستول شوی خبر پاڼه کې د محمد یعقوب بریمن په وشل کېدو د خفګان څرګندونه شوې ده او دا یو ترهګر حمله یاده شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر وایي له اسلام سره نفرت په نړۍ کې ترهګري او شخړو ته لمن وهي او په ځینو هیوادونو کې د کډوالو ضد پالیسیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. سیکرټري جنرل انتونیو ګیوتریس دا خبره پرون په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا او ځینو نورو چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي ویل د ترهګرۍ د رامنځته کېدو یوه وجه د اسلام سره د نفرت احساسات په دې اړه تګلارې او کرکه پارونکي ویناګانې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د امریکا ولسمشر په یو فرمان سره د هیواد ته د وو اسلامي هیوادونو د وګړو په داخلېدو محدودیتونه اعلان کړي دي. په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رایو اچونو مرکزونه بند شوي دي. تمه کیږي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردی محمدوف واک به د نورو وو کالونو لپاره وغځول شي او په اسانه به نورو اتو کاندیدانو ته ماتې ورکړي. قربان علي پرون په سرخار کې د خپلې رای اچونې وروسته وویل ووټونه به د راتلونکي وو کالونو لپاره د ولس د قسمت پرېکړه وکړي. نوموړي زیاته کړه که چېرته یو وار بیا ولسمشر وټاکل شو نو د خلکو ښېګڼې لپاره جوړو پالیسیانو ته به دوام ورکړي. د انتخاباتو مرکزی دفتر تر مخه پرون د رایه چبنې عمل په لومړیو شپږو ګنټو کې د خلکو د بوټونو شره تر 40% رسیدلې وه، خو د مشال ریډیو د ترکمنستان څانګې خبریال د سرخار په پولینګ مرکزونو کې لږ رایه اچونکي لیدلي وو. او اخیری خبر دا چې شمالي کوریا ویلي د منځنۍ فاصلې نه اوږدې پورې واټن ویشتونکي میسایل کامیابه تجربه یې کړې ده. بلخوا د دې تجربې وروسته امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه په سمدستي توګه د غونډې رابللو خواست کړې ده. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس کې سی این ای دا میسایل د پوکوګ سانګ دوا په نامه یاد کړی دی او ویلي دي چې د نوي طرز دا ستراتیژیک وسله د اټمي موادو یا هډ د اوړلو صلاحیت لري. سرکاري خبري اژانس وايي د میسایل تجربې پر مهال د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم موجود وو او د میسایل پرانستې په اړه هدایات ورکول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر پرون جنوبي وزیرستان تلتلی هلته له امنیتي ځواکونو سره لیدلی او د فاټا د امن او پرمختیا پر موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت ویلي نن څخه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل کړی. د بلوچستان حکومت بیا په دغه صوبه کې د بی کیفیت او جعلي درملو پر ضد اقدام پیل کړی. د صوبې خلک هم له حکومت غواړي چې دغه موضوع جدي ونیسي.
دو نمبر دوایانی سی دوایانی نی ډاکټر کمپنیانو سره خپل تعلقات حکومت از ما دا غوښتنه ده چې جایزه واقعي
د باجوړ دراغاګانو سیمې خلک د دوی لپاره د اوبو یو بند جوړېدو ته خوشاله دي چې وایي زمیداری به خې او ژوند به هوسا شي.
دا کومه چې د شریعت د رئیس کار شوې دي تاوان نشوي دي موږ تاوان نه بنشاله ځو چې بیرته لږ خپل خو درې د پښتون له خښې
او د ستونزې او سرکار د دیونه په خبرونه کې د کورمې د ځوانانو شکایتونه اوري چې وايي حکومت د پړچنار د ورستۍ بمی چودنې په تړاو د سیمې بی ګنا خلک بندي کړی دي.
مبلا حکومت دی هغه ټیچر دغه ویل کېد کړي دي تر بی ګنا او چې احتجاج څنګه شي کې سټرایک نشي کوي سټرایک په باندې او
هله دال مشال رادیو سره اوسې. اردوونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوه پرون جنوبي وزیرستان ته تللی هلته له امنیتي ځواکونو سره لیدلی دي او په خپلو خبرو کې د فاټا د اوسیدونکو دغه خواهش ملاتړ کړی دی چې دوی غواړي په کامی بهیر کې شامل شي. پر دغه موضوع د اسلام آباد نه احمد الله رپورټ راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې جنوبي وزیرستان ته پر رسیدو جنرال آفیسر کمانډینګ د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د پولي امنیت په چارو په ارزي توګه بې کوره شو خلکو ستنېدو او د دوی بحالۍ سره سره د سیمې د امنیت قلارۍ او پر روانو حالاتو یې ورته بریفینګ ورکړو. په بیان کې ویلې شوې دي چې د فوجي مشر وینا وه چې فوج فاټا د قبایلي اولس د خواهشاتو مطابق په قامي بهیر کې د شامل ولو ملاتړ کوي. د ذکر دا چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرداج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. یادې کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې د په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. او جمعیت علماء اسلام فیډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او وایي چې د فاټا د راتلونکي فیصله دی د ریفرندم د لارې وکړې شي. د آی ایس پی آر بیان تر مخه چې قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې پر روانو پرمختیایي کارونو او د پولی د امنیت لپاره په پورته کړې شوو ګامونو د اطمینان څرګندونه وکړه او د پاکستان فوج د کوششونو حمایت په کولو د ځایي انتظامیه او د قبایلي مشرانو کردار یې هم وستایلو. د یادونې ده چې د وفاق تر انتظام لاندې دا قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت ویلي له نن څخه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل کړی دی. په دغه اړه لنډ معلومات راته په تیره خپرونه کې له اسلام آباد بیا هم احمد الله راکړل.
دا بنن د ټولی فاټا په شمول د پنجاب په 15 ضلعو او کراچۍ کې هم دا درې ورځنۍ پولیو مهم چې کوم دی دا به شروع کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه چې په دې مهم کې به د فاټا تقریبا 9 لکه ماشومان ته چې کوم دی هغه ته به د پولیو د بچ کېدو دغه قطرې چې کوم دی دا ورکړل کیږي او دا مهم به درې ورځې جاری وي او په دې کې ټوله فاټا شامل ده. او د تر مخه چې هغه ځیان چې کوم په خوا وختونو کې لکه نو دغه شوینو کوشش ده چې هر ټوله فاټا هر زی ته ورسیږي چې کوم ماشومان ته چې ماشومان چې کوم دی هغه ته د پولیو قطرې ورکړلې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې پروند هندي پوځ او وسلوالو په یو نخته کې لک تر لګه 9 کسان وژل شوی دي. دا نخته د هندي پوځ پر یوې پوستې تر وسلوال برید وروسته مخ ته راغلی. هند تل ویلي چې ورته حمله د پاکستان په خاوره کې د فعال وسلوالو لخوا تنظیم او عملي کیږي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د هندي کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې د هندي سرتیرو او وسلوالو په نښته کې 4 بریدکوونکي او 2 تنه هندي پوځیان ووژل شول. د سیمه ایزو پولیسو مرستیال مشر اس پی پانی رویټرز خبري اژانس ته وویل د نښته د سرینګر په جنوب کې په پریسال نومي کلي کې هغه مهال پیښه شوه چې وسلوالو د پوځ پر یوه پوسته حمله وکړه. پانی وویل په دې نښته کې 2 هندي سرتیري، 4 بریدکوونکي او د سیمې 1 لس وګړی وژل شوي. د هغه په وینا وژل شوی کس د هغه کور مالک و چې وسلوال ورننوتي وو او له هغه ځایه یې مقاومت کاوه. پانی زیاته کړه چې په دې نښته کې 3 هندي سرتیري هم ټپیان شوي دي. په سرینګر کې د پوځ یو ویان ډګروال منیش فرانس پرس اژانس ته وویل برید کوونکي په دې کلي کې پټ شوي وو چې پوځیانو کلا بند کړل. نوموړی وایي سرتیرو د نښتې په سیمه کې له برید کوونکو څخه پاتې 4 وسلې هم ترلاسه کړي دي. د هند پوځ دې ویان زیاته کړه چې په سیمه کې د دوی عملیات دوام لري. په هندي کشمیر کې له 3 لسیزو راهیسې افراطي ډلې وسلوالې حملې کوي. هند تل پر پاکستان تور لګولی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې دې ډلو ته د وسلو او تجهیزاتو په ورکولو سره د تشدد اور ته لمن وهي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. په کشمیر کې چې ډیری وګړي مسلمانان دي د تشدد وروستۍ لړۍ تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د بیلتون پالو یو پلوي مشر په ډزو وواژه. برهان وانی په کشمیر کې د بیلتون پالو لمخکخو او منلو مشرانو څخه و. 13 میاشت په دې سیمه کې د سړک جوړولو 3 تنه کارګران هم وروسته له هغه ووژل شول چې ناپیژاندو وسلوالو د دوی پر استوګنځي برید وکړ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15 1300 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
افغان مقامات وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تیرې جمعې شپې په هوایي برید کې 22 ملکیان وژل شوي دي. چارواکي د سیمې اوسیدونکي وایي وژل شوي کسان د 2 کورنیو غړي دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو پوځ وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا وژل شوي رښتیا هم ملکي وګړي دي او که نه. تفصیل رضوان مراد څخه.
د هلمند د امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی او د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغلته د افغان او نړیوال ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو 22 غړي وژل شوي دي. د هلمند د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په وژل شو کې 14 د یوې کورنۍ او 9 تنه د بلې کورنۍ دي. د ښاغلي قهرمان په خبره طالبان د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او افغان او نړیوال ځواکونه اړ شول چې پر هغوی هوایي برید وکړي.
اګه امه د دې کار د پر تلفات منځ راشي او سبا دې دار واخلي فروخت ژورنالیستانو او دنیا کې شي چې دا د دولت خو بيګناه خلک ولي الکه دا بيګناه خو دې لمن چې 2-3 میلیونه خلک ژوند کې ولي بل ځای د دولت څوک نه ولي په تاسو سره په دغه دوه کور کې په یو کور کې دالس نه پر په یو کور کې نه نه پر شي دا څه وی دي چې واکان په اسلام باندې تاسو باور ده.
د سنگین ولسوالي یو سیدونکې حمید ګلوي په دې هوایي حمله کې د هغه د مور او خور په ګډون د نوموړي د کور نه غړی وشل شوې دي. د سنگین د ورسته په خیدو قربانیانو د کورنۍ یو غړی ازادي راډیو ته ویل
بس بس نن دل د 2 بجې موږ بده د اسرائیل خوندش دالې درې په دالې کې ول سي یو لیزر ولګې دي لیزر شو ولګې دا بس کان شروع وس بلا ول یو په بل فضا نو سره بس ټکان ټکان دا یو ژوند دی نو کې د طرفو د اسرائیل نو کې د شپې څخه ساتلو دا شو واقعیت پرسته
بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وایان بل سلوین ویل په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي بریج شوی دی. خدا چې په دې حمله کې وژل شوی ملکیان دي او کنه په دې اړه دوی تحقیقات روان دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي نوموړي د متحده عربي اماراتو د سفر پر مهال د هغه هیواد له ولی عهد سره د دوړخیزو مسلو د امنیت پر موضوع خبرې کړې دي. ولسمشر غنی په داسې وخت کې اماراتو ته سفر وکړ چې یو میاشت وړاندې د هغه هیواد 15 ډیپلوماټان د کندهار ولایت په میلمستون کې د بمی برید په نتیجه کې ووژل شول. په دې اړه بیا هم له رضوان مراده تفصیل اورو.
افغان ولسمشر په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له چارواکو او د اماراتو د هغو ډیپلوماټانو له کورنیو سره کتنه وکړه چې د قندهار ولایت په ورستۍ بمی حمله کې وشل شوې دي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل ولسمشر محمد اشرف غنی د اماراتو له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر مهمو مسئلو خبرې ترسره کړي. دیوی ولسمشر متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له ولی عهد او د وسلوال ځواک له مرسیال قومندان شیخ زاید النهیان سره وکتل. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو او امنیتی مسئلو په اړه خبرې وشوې. ولسمشر د هغو اماراتي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم ولیدل چې د قندهار په تروریستي برید کې شهیدان شوي دي. ولسمشر دغه کورنیو ته د افغان حکومت او افغان ولس غمرازي څرګنده کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې وخت کې له اماراتو کتنه کوي چې یو میاشت وړاندې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان او د قندهار د والی مرستیال د دې ولایت د مقام په میلمستون کې د 14 په نتیجه کې ووشل شول. افغان امنیتي چارواکو ویل د قندهار د غبرید له افغانستان څخه د باندې طرح شوی و. د قندهار ولایت د امنیت قومندان بیا حقانی شبکه او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د قندهار د ولایت د میلمستون د حمله تر شا بللې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د بې کیفیت او جعلی درملو پر ضد اقدام پیل کړی. په کوټه ښار کې 10 درملتونونه د بې کیفیت درملو د پلورلو په تور تړلی دي. د بلوچستان د درملو د څارنې اداره وایي په دې صوبه کې 80% جعلی او بې کیفیت درمل پلورل کیږي چې وایي اکثر پر هغو ناروغانو پلورل کیږي چې له کلیوالو سیمو یا افغانستانه ورځي. تفصیل کوټه د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کی.
د کوټه ډاکټرانو ته چې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو یا له افغانستانه ناروغان راځي وایي په پنډو پنډو درمل ځنې وړي خو دغه درمل ډیر کم ناروغ ته شفا ورکوي. له غزنی ولایت راغلی روز محمد وایي ډیر ځله چې ناروغان راوستي او درملنه یې نه ده سوې نو مجبور سوي چې خپل ناروغان یوه تاویزګر ته ورولي.
مریضان په وار وار راوستي دي خو نه دي ښه سوي تر اوسه پورې. لا زیړی یې لا یې ورور ملاریا یې لا یې بل شی هغه ملایانو ته ورولو بې کیفیته داروګانې سي تاثیر نه کوي.
په کوټه ښار کې شاوخوا 1400 درملتونونه دي چې ټول یې له حکومت سره راجستر دي او د روغتیا د وزارت لخوا څارل کیږي، خو خلک شکایت کوي چې دغه اکثر درملتونونه بې کیفیته یا جعلي درمل پلوري. له ژوب راغلی یو تن حاجي رفیع الله وایي کوټې ته ناروغان په دې هیله راوړي چې په ښو ډاکټرانو یې درملنه وسي، خو وایي د بې کیفیته درملو خوړلو له کبله یې درملنه سمه ونه سي.
دوایانې کمزوري راکېدو نمبر دوایانې صحیح دوایانې نه وي که نه ډاکټران وادرېدو پوه دي خپل کمپنیانو سره خپل تعلقات دي. حکومت زما دا غوښتنه ده چې جایزه یې واخلي چې ډاکټرانو باندې هم وګرځي پر میډیکل باندې هم.
د بلوچستان حکومت په تېرو څو ورځو کې په دغو درملتونونو کې د بې کیفیته او جعلي درملو د پلورنې په ضد ګام واخیست او زیات اندازه جعلي او بې کیفیته درمل یې ونیول. د کوټې ښار مرستیال کمیشنر عبدالواحد کاکړ وایي په تېرو دوو ورځو کې د کوټې ښار شاوخوا 1.5 درملتونونه د ناکار درملو پلورلو په تور تړلي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
تقریبا تر دوه درزنه څخه زیات درملتونان موږ چې ډیسکل کړي دي د جعلي دوایانو په حواله سره، چونکې موږ ته زیاتره شکایت اطراف ته راځي دا یا د عطایي ډاکټران شنی یا دارنګه جعلي دوایانې په دا درملتونان کښې خرج پر دا علاقو باندې موږ زیات کاروانې کړي دي. ول چې عام طور پر ناخوانده عالم یا دوایان په حوله زیات پوهنه نه لري، په دغه علاقو کښې دا خلک زیات غواړي چې کاروبار وچلوي.
ډاکټران وایي بې کیفیته درمل نه یوازې ناروغانو ته ګټه نه رسوي، بلکې د معدې پښتورګو او وینې په ناروغیو یې اخته کوي. د یوې اندازې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 45,000 نمونې درمل دي چې اکثره یې د راجستر شویو شرکتونو لخوا جوړیږي، خو ډیر لږ یې ګټور او د پاتې نورو کیفیت ډیر ټیټ ګڼل کیږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر داسې شرکتونه هم شته چې پټ په پټه جعلي درمل جوړوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې د باجوړ په راغګانو کې د یوه باراني بند جوړولو چارې تر ډېره بشپړې کړې دي. د سیمې اوسېدونکي هیله من دي چې د دغه بند په جوړېدو سره به د دوی زمینداري ښې او ژوند هوسا شي. اټکل کېږي چې دغه بند به د سیمې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه خړوب کړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په راغګانو باجوړ ایجنسۍ کې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره جوړې ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ لخوا په باراني بند جوړونه کار روان دی. په دغه بند حکومت 324 میلیونه روپۍ خرڅ راځي او یوازې د کروندو د مقصد لپاره یې جوړوي. په دې بند جوړونې کار 4 کاله وړاندې شروع شوی و، ولې د یادې ادارې د ویبپاڼې د معلوماتو تر مخه 80% کاري پوره شوی. په دغه باراني بند سیمه ولس خوشحاله دی او وایي چې هر کله که دا بند پوره شي نو ممکنه ده د هغوی کروندو ته وده ورکړي. د سیمې یو اوسېدونکی ناصر خان وایي
کوم د اوبو سکیمونه ته وشي او دا ډېر مکمل شي او تیار شي، ظاهره خبره ده چې په دې باجوړ کښې دا کوم ولس چې ځپلی شوی دی د شرګرۍ ښکار شوی دی ډېر کوم ګډې تاوانونه شوي دي، نو هغه تاوانونه به انشاءالله ځم چې بېرته ولس په خپلو خو ودرېږي. فصلونه به یې ښه شي، پټي به مختلف فصلونه وکړي لکه جوار به وکړي، ښه غنم به ښه وکړي، باغونه به وکړي، ټماټر سبزیانې لکه وغیره وغیره لکه دلته باجوړ ځمکه چې ده الحمدلله لکه ډېره زبردست ځمکه ده.
انور نګار د بتایي علیزی باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکی دی. وایي ویل چې باجوړ غرییزه سیمه ده او د باراني بندونو ضرورت زیات لري ځکه چې سیلابونه ورته هر کال زیان رسوي.
د سیلابونه د بچېدلو دپاره هم دا ضروري دی، په ځمکې په سطح د اوبه چې دي د بر راوستلو دپاره کله دا چېرې د ځمکې کټاو چې څه ته وایي ځمکې کټ کېدل د هغې نه د بچ کېدلو چې دی هم دا یو بهترینه ذریعه ده. له ډېم جوړېدل په علاقه کښې چې دی نو دا ډېر د ګټې دی او ډېر د فایدې دی.
د راغګانو اوسېدونکی احمد زیب خان وایي چې بند ته هغوی خپله ځمکه په دې خاطر ورکړې چې په سیمه کې یې د کروندې یوازینی روزګار ترقي وکړي.
چونکې بنیادي طور زمونږ خلک چې دی دا زمیندار خلک دی، ځمکې کرلې دي، نور د روزګار داسې خاص وسایل نشته دی، نو دا داد حکومت ډیر زیات خامن چې دا او زمونږ دا خواهش دی چې په نورو قبایلي علاقو کې او په شمولي باجوړ دغه قسمه منطقې شرې نورې هم ابتدا وشي او دا شروع شي نو زمونږ خلک به ډیر زیات خوشحاله وي.
د یادې ادارې د ویب پاڼې تر مخه چې د دغه بند نه به اووه زره جیره به ځمکه خړوبېږي او په سلګونو کورنۍ به ترې استفاده کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
ځوانو پښتنو هنرمندانو په دې وروستیو کې د خپلو سندرو او هنري ټوټو له انټرنیټي او میوزیک شرکتونو سره د راجستر کولو کار ته مخه کړې ده. دوی غواړي له دغه لارې اطمینان ترلاسه کړي چې یو څوک به د دوی له اجازې پرته ونشي کړی له انټرنیټه د دوی سندرې په وړیا توګه او یا هم په غلا ډاونلوډ کړي. د قانوني چارو پوهان هم وایي چې پښتانه هنرمندان باید په دغه برخه کې په پاکستان کې له موجودو قوانینو استفاده وکړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته ورو.
سپت دا چې څنګه زندگی می وکړه مین می څوکړه خو پلا تباہی می وکړه مین می څوکړه خو پلا تباہی می
لاغره هیڅ چې په پاکستان او همدارز افغانستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي د سیمې هنرمندان شکایت کوي چې سندرې په وړیا توګه اوریدل او لیدل کیږي او دا چې د پښتو موسیقۍ مارکیټ تقریبا له منځه تللې. خو ځینو تعلیم یافته پښتنو سندرغاړو بیا د دې لپاره چې د دوی له هنري کارونو ناوړه استفاده ونه کړل شي له انټرنیټي او میوزیک شرکتونو سره د خپلو سندرو او هنري ټوټو راجستر کول پیل کړی دي. کرن خان دغه سندرغاړو له ډلې څخه یو دی. دی وایي چې یو سندرغاړی وتوانېږي چې د ګوګل په نوم له انټرنیټي شرکت سره خپلې سندرې خوندي کړي نو د سندرو د غلا کېدو مخه به یې نیول شوې وي او وبه کولای شي چې هر میاشت یو اندازه پیسې هم لاسته راوړي.
زمونږ په پښتنو کې ځینې لوستي داسې خلک شته چې هغه د دې هنرمندانو سندرې اغېستې دي او د ګوګل نه په پیسې ګټي او دا چونکې غیر قانوني دي او بیا زمونږ هنرمندانو ته دغه لارې ګذرې نه دي معلومي. مطلب په سندره باندې 50,000 روپۍ لګي نو ګوګل تعلق کولای شي چې په میاشت کې 15,000 روپۍ درکړي. ما خپل البومونه کاپی رائټ ته ورکړي دي چې کوم البوم میرا روان دي کچا هم دا په غلا ریلیز کا یا به تپوسه کار وکړو نو په هغه باندې به قانوني کار کولای شي.
د ملکند تانی کلی ځوان او تعلیم یافته رباب غږونکې بلال خان بلال هم په دې هڅه کې دی چې د موسیقۍ خپلې وډله یا بینډ جوړ او له یو میوزیک کمپنی سره راجستر کړي. د دې دغه کار ګټې څه داسې بیانوي.
کوشش کوم چې خخه کمپوزیشن کم زموږ د رباب کلچر دی چې دا نورې دنیا ته هم خو یو خلک وګوري چې پښتنو سره هم داسې څه موسیقي شته. نن سبا کاپی ډېر زیات کیږي. مطلب څوک کمپوزیشنو کې ځان پیو کړی نو هغه خبر نه وي او هغه سیز ریکارډ شوی وي. دا رجسٹریشن په دې وجه باندې لازمي سیز دی چې تر کوم کمپوزیشن کړی وي هغه هغوی سره محفوظ وي په یو لیګل طریقه سره. سبا کو څوک ریکارډ هم کی نو هغه باندې باخیر تو کیس هم کولی شي. هر څنګه
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلتور له ادارې سره د وسلاکار په توګه کار کوونکې د مردان یو مدافع وکیل اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د هنري کارونو د خوندیتوب قانون موجود دی خو په خبره یې چې لبد مرغه هنرمندان ترې خبر نه دي.
کاپی رائټ اورډیننس شته په پاکستان کې چې په 1912 کې راغلی دی خو چې زموږ څنګه هنرمند دي هغه شعور نشته ایته اویر نشته. نو اوس د خیبر پختونخوا چې کوم کلچر پالیسي جوړیږي نو کاپی رائټ د پاره پکې پروویژن شته چې په دې باندې خلک پوه شي او چې کوم هنرمند دي خو داسې د دې کاپی رائټ مجرو کیږي د دې چې کوم هغه اصل کار دی هغه د بل نوم ته ځینې دي او باقاعده چیرې نو عدالت دروازه کټکټاول شي او دې چیرې نو خپل خط ته پوس کولی شي.
اکبر هوتی زیاتوي کې هنرمند خپل هنري کار له حکومت او یا حمله مستند کمپنی سره راجستر کړی وي نو ډیر اسانه ده چې له هغه کار څخه د ناوړه استفادې په صورت کې هغه عدالت ته ولاړ شي او خپل حق وغواړي.
عدالتونه شته فیسیلیټیشن شته نو بیا خو هنرمند صرف تد وي او خپل مدعا بیانول دي. د دې هیڅ داسې مشکل نشته خو چونکې زمونږ فنکاران زیاتره داسې دي چې هغې تعلیم نه او پوه نه وه په دې وجه باندې د دې قانون نه چا پوره فایده نه راغسته. اوس چې د تعلیم یافته خلک راځي دې قوانین لولي دي د ملک کې رینو رایج چې کوم دستورونه دي دا غې نه خبرېږي نو په خپله به چې دا به اسانېږي خلکو ته او د دې نه به فایده اخلي.
د هنرمندانو او شننکو پر اند د پښتو موسیقۍ د ود لپاره لازمه ده چې د پښتو سندرو د ثبت او خپراوي په برخو کې د هیواد مروجه قوانین او د انټرنیټي شبکو لارښوونې په پام کې ونیول شي او په ترڅ کې د هنرمندانو د حقونو د غصب مخنیوی وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالي
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې. د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا وايي په قبلي سیمو کې د امنیت یقیني کولو په لړ کې به پوسټ د ټولنیز اقتصادي پرمختګ او د ثبات لپاره خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د پوسټ امریکو څنګه له خوان په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې جنرال قمر باجوا دا خبرې پرون د جنوبي وزیرستان دورې پر مهال کړې دي. په قبلي سیمو کراچي او د پنجاب په 500 ضلعو کې لنن څخه د پولیو سي درې روزنه کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د چارواکو په حواله وايي په قبلي سیمو کې به د پولیو سي مهم پر مهال شاوخوا 9 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون سما په ګاډي ډزې شوې دي چې پکې یو کیمرامین وژل شوی دی. د سما ټي وي لخوا بیګا په جاري شوي بیان کې ویل شوی دي چې د کراچۍ په ناسم آباد سیمه کې د اتوار پر ورځ په ګاډي نامعلومه کسانو هغه مهال ډزې وکړي چې د یوې پیښې په اړه خبرونه ورکولو لپاره روان وو. د هلمند امنیت لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالجبار قهرمان وايي د غلطه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه هوایي حمله کې د دوو کورنیو دویشت غړي وژل شوي دي. عبدالجبار قهرمان پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي او امنیتي ځواکونه اړ شول چې پر هغوی بریدونه وکړي. بلخوا په کابل کې یوناما د عامو وګړو په دې پیښه کې په وژنه خفګان ښودلې دی. د خوست ولایت امنیه کمانډانې ادارې مرستیال مشر محمد یعقوب بریمن وشل شوی دی. د خوست امنیه کمانډان د دفتر چارواکو پر مشال لیډیو ته ویل چې د یک شنبه پر ورځ په کندهار کې د محمد یعقوب بریمن وشنې په تړاو تر اوسه پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رایې اچونې مرکزونه بند شوي دي. تمه کیږي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردی محمدوف واک به د نورو وکالونو لپاره وغځول شي. او د ملګرو ملتونو مشر وايي له اسلام سره نفرت په نړۍ کې ترهګرۍ او شخړو ته لمن وهي او په ځینو هیوادونو کې د کډوالو ضد پالیسیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. نوموړي د خبرې پرون په سعودي عرب کې کړی دی.
او سرودونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په قبایلي سیمو کې اصلاحات او د دې د ځمکېدو لړکې د ځنډ پر ضد د تحریک چلولو تیاری شروع شوې دي. او د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل د لانګ مارچ لپاره مشاورتي عمل تون کړی او د دې مقصد لپاره به د ټول ګوندیز غونډې او نیټې اعلان هم کولی شي. بل پلو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو هم اعلان کړی او وایي که حکومت تر د 12 مارچ پوری قبیلی سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګډې نکړي نو پر ضد به د قبیلو سره اوګه په اوګه ولاړوي. ادارې وایي بل طرف ته ویل کیږي چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په سفارشاتو باندې امکان دی چې د 25 فروری نه وړاندې عمل درآمد وشي ځکه چې دې لړکې په علاقت سلام مشورې شوي. ادارې اخري کې وایي اوس چې د دومره هر څه شوي او بیا هم د فټه اصلاحاتو لار کې ځنډ اچولې کیږي نو که دې لړکې احتجاج کیږي نو د دې ذمہواري په هغه سرکاري ادارو وی څوک چې په دې کې خندان پیدا کوي. د دې ترڅنګ نه یبات ورسپړه خپل ادریه کلی کې د پاکستان د هایر ایجوکیشن د داوو باوجود د خیبر پختونخوا لس یونیورسيټي بغیر د وایس چانسلرانو چلےږي. د یونیورسيټي ترمیم ایکټ کال 2014 مطابق د یوې یونیورسيټي د وایس چانسلر د ریټایرډ کېدو نشپګ میاشتې وړاندې به هایر ایجوکیشن د نوي وایس چانسلر د ټاکلو لپاره کار شروع کوي. خو د بده مرغه په خیبر پختونخوا کې د لس یونیورسيټي وایس چانسلران سمو دوړان دی ریټایرډ شوی چې پکې د پیښور، سوات او ملکن یونیورسٹی شامل دی خو تر دې د ما هایر ایجوکیشن هیڅ اقدامات نه دي کړی. د درې په وینا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د یو شمیر نارو سره اقتدار کې راغلی وو او ولس هم د دوی نه ډیر امیدونه ساتل، خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي یو شمیر مسلې د ځن سره مخ کړي دي او دا حال دی چې د صوبې لس غټي یونیورسٹی د انتظامی مشر نه بغیر چلیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې حکومت به دا معاملې په سنجیدګۍ سره واخلي او په فوري توګه به د وایس چانسلرانو ټاکنه وکړي چې د صوبې غټي یونیورسٹی د مسلو نه را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې او ټلویزیون چینل د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ عملیات ورسته د غوی پر جنگي ستراتیژي او د جرمني یوې رادیو بیا په هغه واد کې د کډوالو په حق کې د شوې ورسته او مظاهرو په څیر موضوعاتو لیکنه خپرې کړې دي. مهم ټکی یې له مجید بابر اورو.
د فرانس 24 ټلویزیون ویب پاڼې د سیلانۍ سیمې سوات پاړه په خپل یو خپور شوي راپور کې لیکلي چې دغه سیمه په تاریخي توګه د مینې، ورورولۍ، خوشحالۍ، امن او د بهرنیانو لپاره د سیلګرۍ سیمه پاتې شوې ده، خو په 2009 کال کې د لږې مودې لپاره د وسلوالو لاسته د پریوتو او بیا په 2009 کال کې د دغو وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د دغې سیمې شناخت اوس بدل شوی دی. د ویب پاڼې په خبره یادې سیمې چې کلا د ملا فضل الله په مشرۍ کې د طالبانو په واک کې وي، نو بهرنیان خو پرېږده چې ځایي ولس به هم د طالبانو د اجازې نه بغیر سوات ته نشو تللی، خو بیا په 2009 کال کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې ملا فضل الله د سوات نه وتښتېدو او دا مهال په پاک افغان پوله چرته پټ دی. د ریاست سره د ملا فضل الله د شخړې له وجې 2.5 میلیونه خلک په کډه کولو مجبوره شوي وو، خو اوس سواد په سلګونو ناقو سره د پاکستانی پوست په واک کې دی. اوس هم وخت په وخت ترهګر خپل فعالیتونه کوي او اوس طالبانو په خپل ستراتیژۍ کې بدلون کړی دی. اوس د سیمې مخور خلک اول په ګوته کړي او بیا یې هدفي بریدونو کې ووجني. د ویب پاڼې په خبره طالبان دا هدفي وجنې په داسې تکتیکي انداز کې ترسره کوي چې څوک غواړي نو په هدفي وجنو کې یې له منځه وړي. او ځکه نوبل جایزه ګټونکي د سوات ملالہ یوسفزئی په برتانیا کې په اوسېدو مجبوره ده. په 2012 کال کې ملالہ یوسفزئی د طالبانو په یو برید کې جوبل شوې وه، د هغې نه پس د علاج لپاره برتانیې ته وړل شوې وه او اوس هم دغه هیواد کې اوسیږي. بلخوا ډویچه ویلې ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په جرمني کې د هغه احتجاجي مظاهرو موضوع راغستې ده چې د تیر خالی په ورځ د هغو افغان مهاجرینو په حق کې ترسره شوې وي چې دا مهال د سیاسي پناه درخواستونه یې رد شوي دي او جرمني یې افغانستان ته د واپس لیږلو لارو چارو باندې غور کوي. ویبپاڼې لیکي چې د تیر خالی په ورځ د جرمني په ډوسلډورف، همبورګ او نورو ښارونو کې په زرګونو خلک لارو ته د احتجاج په توګه راوتي وو. دغو احتجاج کوونکو د جرمني حکومت نه غوښتنه کوله چې هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې درخواستونه یې رد شوي دي باید خپلو هیوادونو ته ونه لیږل شي، ځکه چې دغه هیوادونه لکه افغانستان وار له مخه د خطرونو نه ډک هیوادونه دي. مظاهرچیانو ویلي چې هغه کسان چې دا مهال د جرمني حکومت ورته ملک نه د وتو حکم کړی دی داسې هیوادونو سره تعلق لري چرته چې امن او سوکالي نشته، نو باید داسې کسان جنگ ځپلو هیوادونو ته واپس نه کړل شي. دا مهال په جرمني کې 2.5 لکه افغانان ژوند کوي، خو د جرمني د داخله وزارت په دغو کې سکم 2.5 لک افغانانو ته حکم کړی دی چې زر تر دره هیواد پرېږدي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا متحده ایالاتو، جنوبی کوریا او جاپان د شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندي نوې ازموینه وغندله. واشنگتن، ټوکیو او سیول ویلي دغه ازموینه په خاطر شمالي کوریا ته د هر ډول سزا ورکولو پر انتخاباتو غور کوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له نوریاس نوري اورو.
د امریکا او جنوبی کوریا په وزیر چارواکي وایي چې شمالي کوریا د فبروري په 12 یو بالاستیک توغندۍ وازمه. واشنگتن، توکیو او سیول ویلي چې د غازمونې په خاطر پر ټولو انتخابونو چې شمالي کوریا ته سزا ورکړي غور کوي. د جنوبی کوریا د لوی درسیز دفتر وایي د دغه توغول شوی توغندۍ فاصله شاوخوا 500 کیلومتره او د دې لپاره چې نور معلومات لاسته راوړي متحده ایالات او هیواد د موضوع څېړي. د جنوبی کوریا د لوی درسیز د عملیاتو د برخې مرستیال جون دونګ جین ویل
هنګ میزایل دوباره
دا شمالي کوریا ته یو جدي خبرداري ده چې ډیر ژر به ځان لمنځه یوسي کې د کیم جان یون رژیم د اټومي وسلې له وهم او توغندیو له تحرکاتو لاس وانخلي. امریکایي چارواکو تایید کړ چې دوی دغه توغندۍ تعقیب کړی وو او د دې احتمال شته چې هغه ښایي د منځني واټن ویشتونکي و نه لرې واټن ویشتونکي چې متحد ایالتونه نه ګواښي. د شمالي کوریا د دغه نوې ازموینې خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په فلوریدا ایالت کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره وکتل. ښاغلی ترامپ په یو لنډ بیان کې چې انتظار یې نه کېده وویل چې دی سل په سلو کې د جاپان په خوا کې ولاړ دی. د جاپان صدر اعظم هم دغه ازموینه وغندله او هغه یې بیخي د نه منلو وبلله. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې د ترامپ ادارې د شمالي کوریا له لورې د یو لمسوونکي اقدام انتظار درلود او پر پیونګ یانګ د اقتصادي بندیزونو او په سیمه کې د سمندري ځواکونو د زیاتېدو په ګډون پر یو لړ پراخو اقداماتو غور کوي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست او صدارت سرپرست هاواګ کوهان ویلي چې هیواد به شمالي کوریا ته د دغه توغندې د ازموینې په خاطر ځواب ووایي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي چې دغه توغندۍ د شمالي کوریا د بانغیون له اډې د جاپان د بهیرې پر لوري توغول شوی و. شمالي کوریا تیر کال هم له دې اډې د موسودان په نوم د توغندۍ دوه ازموینې ترسره کړې وې. جاپان ویلي چې پر شمالي کوریا د دغه نوي لمسوونکي اقدام په خاطر به د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشارونه زیات کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستانی ډان روس پانا د هغه واد بھرنه چارو د پخوانی سیکرټر نجم الدین اے شیخ په حواله لیکي چې پاکستان باید د روسیې او ایران څخه په افغانستان کې د داعش او نور وسلوار ډلو ضد مبارزه په اړه پوښتنه وکړي. د لیکنې تر مخه روانه میاشت هم د روسیې په قربتوب د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي چې پکې روسی چارواکو د طالبانو پر ګډون ټینګار کړی دی. د لیکنې تفصیل انیسی اجمل اورو.
ډان وسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو پخانی سیکرټر نجم الدین اے شیخ ویلي په داسې حال کې چې د روسیو کې روسیې د افغانستان سولې پړه یو بل غونډه را بللې. پاکستان باید له روسیې او ایران څخه پوښتنه وکړي چې دغه دواړه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د داعش او د نورو وسلوالو ډلو ضد کومې مرستې ورکولی شي. نجم الدین شیخ دا خبرې د خالی په ورځ په کراچۍ کې د یوې ادبي میلې پر مهال د افغانستان او پاکستان په اړه یوې غونډې ته کړې دي. د روانې میاشتې په نیمایي کې د مسکو په قربتوب جوړه شوې غونډه کې افغانستان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په عین حال کې د روس بهرنیو چارو وزیر په دې مذاکراتو کې د طالبانو په شاملېدو هم ټینګار کړی دی. ډان د پاکستان د پخانی سیکرټر په حواله لیکي پاکستان باید د افغانستان سولې او ثبات په برخه کې د خپلې همکارۍ وړاندیز وکړي. روسپانه د نجم الدین په حواله لیکي ایران او روسیه نه غواړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپلې پښې پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د بې ثباتۍ اغیز سربیره د منشیاتو قاچاق او د پاکستان پر اقتصاد د افغان کډوالو بوج ته هم باید کتنه وشي. نجم الدین شیخ وای د افغانستان سولې او ثبات د پاکستان استحکام او پرمختګ سره تړلې ده. بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان پر موضوع د غونډې پر مهال خبریال او لیکوال احمد رشید په حواله ډان رسپانه لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه په سیمه کې سولې او ثبات ته اړتیا لري. احمد رشید وای که څه هم د پاکستان پوځي انتظامی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو ویلي وو، د چین حکومت له دې حقیقته خبر دی چې د اوږدمهاله ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. نجم الدین شیخ بیا ویلی په کابل کې ځنې داسې عناصر وو چې افغانستان یې باثباته نه غوښته. نوموړی وایي پاکستان له هغو عناصرو له وجې په ډېرو موقعو له زیان سره مخ شوي چې تل یې د سولې خبرې زیانمنې کړې دي. ورځپاڼه د نجم الدین شیخ په حواله لیکي په 2015 کال کې هم دغو عناصرو د طالبانو پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر سره د سولې مذاکراتو ته زیان ورساو.
دا مشال ریډیو ده.
هم د پاکستان ډان رسپانه په یو بل لیکنه کې بیا په ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان او د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې ترمنځ د همکارۍ موضوع ته کتنه شوې ده. لیکنه وايي امریکا ښایي د تیر په څیر بیا هم له پاکستان وغواړي چې د افغانستان جګړې د پای ته رسولو په چاره کې رښتونې مرستې وکړي. د دې لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له راتګ سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو او په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر کردار او ورڅخه د لا ډېر څه کولو په څیر تمې څرګندې کړل شوې دي. داسې برېښي چې بیا 2009 کال راغلی وي، خو مسله دا ده چې دا 2009 نه بلکې 2018 کال دی. امریکا ښایي دا ځل پر پاکستان د نویو لارو چارو په ازمایلو سره نوي فشارونه راوړي. که امریکا غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسی نو باید پاکستان مهار کړي، خو دغه کار د زړو تکتیکونو په وسیله شونی نه دی. که خبره په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د همکارۍ وي نو باید یو شمېر موضوعات په پام کې ونیول شي، لکه اټومي خوندیتوب او امنیت او د چین او هند سیمه ییز نفوس. لیکنه کاږي د افغانستان د شخړې یوازینی سوله ییز حل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو له لارې ممکن دی. خو یوازینی هیواد چې د بون کانفرنس په نتیجه کې د جوړ شوي افغان حکومت سټرکچر او د هغې د اختیاراتو نظام او مرکزونو ته ژمن پاتې شوی، هغه امریکا ده. او همدا وجه ده چې طالبانو همیشه له امریکایانو سره د خبرو کولو موضوع مهمه ګڼلې. خو که د امریکا پالیسي دا وي چې د افغان حکومت تر شا ودرېږي، پرې نږدي چې طالب یا غیتوب له حده تجاوز وکړي او د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره زړه نازړه ملګرتیا وکړي، بیا نو د سولې خبرې په رښتونې توګه مخته نشي تللی. پاکستان هم بیا په افغانستان کې د امریکا د یوې داسې تګلارې ملاتړ کولو ته ښایي تیار نشي چې خپله امریکایان پرې باور ونه لري. بله مهمه خبره دا چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په داسې حال کې په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان کردار ته غواړي کتنه وکړي چې د پاکستان پوځ واګې د نوي پاکستاني جنرال لاسو ته ورغلي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف هڅه وکړه چې د افغانستان په لور د پاکستان پالیسي بدله کړي، خو په دغه چاره کې نوموړی بریالی نه شو. لیکنه زیاتوي د پاکستان پوځ اوسنی مشر جنرال باجوا هم افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کولی شي او د حالاتو تقاضا هم دا ده چې یو څه شیان پکې بدل کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو اوس وخت راغلی چې ستونزې او سرکار خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د تیرې میاشتې په 28 نیټه د کورم قبایلی سیمې په پاړه چینار کې ترسره شوې ځانمرګي برید کې د وجل شوو کسانو خپلوان وایي چې پولیټیکل انتظامیه د دوی د کورنۍ مشران گرفتار کړي دي. دغه کسانو د خپل مشرانو د بیا خوشي کولو په مخه اوس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. دا چې دغه کورنو خپل خپلوان هم جوبل وجلې شول او اوس یې مشران هم گرفتار دي. دا چې حکومت ولې د دوی مشران نیولې دي، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دغه دسیام چې ویز کوم شهدا شي دي، د ماغه ورانو نه گرفتار نه شي دي، یعنی دا غوې وډونه مړ دي، دا غوې پلاران مړ شي دي.
او مو پلاټ کوم دی او بیگونه کټ کړه ده، ته مکه نه باندې کټ کړه ده کنه. او مو حکومت نه د مطلب غوړو سره مو پلاټ کوم دی، دا غټی چا دغه ویل کټ کړه ده څو بغیر بیگونات.
اول بخلاص شي که خلاص خلاص نشول نه دی ته جات شي سات کې داش زم جوړ شم او ما نورمال ګریم جوړ شي.
د کورمی قبایلی سیمې ځوانانو د خپل خپلوانو د بیا خوشی کولو په مخه تیرونی د پیښور پریس کلب مخې ته په دې لړ کې یو احتجاجي مظاهره کړې وه. په دغه مظاهره مبنی زموږ همکار غلام غوث دا راپور برابر کړی دی چې د مظاهره چیانو په غږ پیلېږي.
دا احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب سره سینما د پاړچینار یوت الاینس په نوم د کورمی قبایلی سیمې د ځوانانو لخوا پیل شوې. دوی وایی د جنوری په 28 نیټه د پاړچینار په سبزی منډی کې تر بمی 14 وروستو د هغوی بیګونه مشران نیول شوي دي. د احتجاجي ناستې پر مهال جلال حسین نومي یو تن مشال ریډیو ته وایي.
او مو پلاټ کوم دی او بیگونه کټ کړه ده، ته مکه نه باندې کټ کړه ده کنه. او مو حکومت نه د مطلب غوړو سره مو پلاټ کوم دی، دا غټی چا دغه ویل کټ کړه ده څو بغیر بیگونات. او څو احتجاج څنګه شي سټرایک نشي کو سټرایک په باندې او خل جلو ته بیا کټ کوي. او د کوم مجرم څوک دی غا آزاد گرجی او چکم بغیر چکم بغیر چکم مظلومان خالی هغه جلو ته بيدا حکومت نه اهلی دی وغټه مودا مطالبه کو چکم کسان چکت کړي دی هغه زر نظر رهاشي تقریبا 50 60 پورې کسان کې کړي دی دا سټول رهاشي
یو بلتن رضا عبیدی مشال ریډیو ته ویل په کورمکی د 21 جنوري د خونړی 14 پرنګ ټولی اته 14 شوې دي خو د 14 وروسته تل عام وګړي زورلې شوې دي
پرشنار کې کومه دمکاو شو دي کې د مو وینام تل شولا او دي کې گرفتاری مو نه وشولو دي کې د سیم شوې کوم شهدا شوې دي د مغه غرانو نه گرفتاری نه شوې دي یعنی دا غو وډونه مړ دي دا غو پلاران مړ شوې دي نو بیا گرفتاری ما غو نه شوې نه غو مسلسلې کې مودل ته احتجاج نس کړه دي او دا یو دمکا نه دي د مو پرشنار کې د مسلسل اتمه دمکا ده چې کیږي خود دي سر رزلټ نو آوټپټ نه شو کیږي نو سپوري یو قاتلم نشو معلوم او بل مو ته یو سپیسیفک رپورٹ معلوم شي انتظامیا نه کوم پولیس انتظامیا کوم پی کوم دا نور کوم اداري دي هغه نه پکاره ته پوسو شي صدا سو پوری ودا دما کیږي
د پاډچینار د ځوانانو د ټولنی د خبر پانی تر مخه د 21 جنوري په 14 کې ټول ویش کسان وجل شوی او لساتیا نور کسان په دغه 14 کې جوبل شوی وو
د پاډچینار د ځوانانو د غستونځ چې مشران یې بی ګنا نیول شوی دي می د یاد سیمینا د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توری مخې ته کې خو دا په سر کې متره و پختل شي ساجد توری صاحب تاسو به هم معلومی چې د 13 میاشتې په 21 نیټه په پاډچینار کې کوم 14 شوی وو او په کې یو شمیر کسان وجل شوی وو دا غي نه پس پولیټیکل انتظامی دغل تکي ځای مشران گرفتار کړی دي او په دې لړ کې احتجاجي مظاهره روان دي نو کدار ته وای چې دا ځای مشران ولی نیول شوی دي او پولیټیکل انتظامی دی ولی نیولې
ټول اول خبره خدا ری دا 21 صدی ده او مطلب پاره کم موس مطلب چې اف سی آر قانون مغاسی نه بوده او په 40 اف سی آر په تاس باندې دا قسم نیولې دي مین شهر ده چې کوم ورځې د مکاوش ولا ځل ته کې موجود وم بیا جنازې وی په جنازو کې مطلب نه چې د کوم وقدا دي کم دي 73 بریګیډ بریګیډیر محمد خان او غن علاوه امیر محمد خان او غن علاوه ای جی سی ډیر اول جنازو کې ایسا وختل هغه نه بعد بیا دا الکان چې کوم دي الکان نو پروټیسټ وکړلو دا په ټول دنیا کې کیږي کم از کم دغه واقعیا وشي نو اپوزیټ ریاکشن کو سامنا خالص یو خو بیا هم زموږ خلک ډیر خو قدر یې ذاتي ورکړلو کومینو ځوانانو هغه دا پروټیسټ وکړلو کې دا خبره وکړه چې ردی کې حکومت بي وسی دي حکومت مطلب دا چې موږ ته پروټیکشن نشي راکوي نه نه باندې دا کسان جیل ته واچول جیل دی چې ودي زمينه نه مو خبره کړی دي او موږ سره دا خبره وکړه چې دا کوم سیستم تاسو شروع کړی دا ما
توري صاحب دار ته وایي چې دا کسان د پاکستان پوز نیولې دي او کدا ځای پولیټیکل انتظامی د اف سی آر قانون لمخه نیولې دي
دا پولیټیکل انتظامی د اف سی آر قانون په حقیقت باندې نیولې دي ته تاسو دا حرکت ویلې وکړلو د اواز مو ویلې او چت کړلو
ها دا مظاهره مو ویلې
مظاهره مو ویلې وکړل نه دی باندې مو په لوم په اسمبلی کې پولیټیکل کوارټر باندې خبرې کولې او ما کوشش وکړو ټرای مو وکړل هغه ما ته مقرر نه کړل نو دې باندې بیا ما بقاعدا پولیټیکل انتظامی سره یې په هیڅ خبرې وشولې چې دا شایي کوم دې ایشو جوړیږي دا ته مې ربني وکړ دا څومره زر کیږي سوال کا هغه مطلب دی چې ما ته پرون وړي سره کړي و دا هغه اوس په ریزلټ رزلټ راوونه و
دا څومره کسان نیولې دي او پاغي تور څه دي
هغه باندې هغه مطلب دی چې دا خو مختلف خبرې شي په ما په مخ کې مطلب دی چې هغه دې دې پروټیسټ وکړلو یا مطلب ریاکشن کې اپوزیټ ریاکشن کې دا خبرې وکړلې نه ری ولا ځولې حکومت پسې او دې څه کوي نه له کولې جنرال حکومت څه یو له کولې او د خپل پاکستان کې لګي چې موږ له دوی اوس نو چې دلته کېم وایي هغه نه راځي په تاک باندې ما دې پولیټیکل انتظام یا د ایف سی آر په تاک نه ویلو
څومره کسان ټوټل
کې پینځه کسان نیولې دي کې پینځه کسان نیولې دي په دې نارو باندې هغه نه علاوه بم کوم علاقه کې 14 نشوي دي د تبزه منډې کې دوه چوکې دوران نیولې دي او څلور پینځه راځي کیر نیولې دي
نو پولیټیکل انتظامیه اوس وایي چې دغه کسان نیولې دي دا به تر کمی مودې ساتي او د دوی باندې تور څه دي
په دا هو ځاګه زمانه نه دا هو مطلب 21 صدی دی په دې کې بخاله کا وزن مو چې تای او مطلب راځي به کې مونږ ټول لګیاي اف سی آر مونږ سم نه بنو په دې اوس دا خبره کوي چې نه دا مونږ ته مطلب دی چې د فورسز په وینا نیولې دي نه فورسز والا مطلب هغه چې مونږ شي نه خبر مین چاہے کلیئر کٹ خبر پولیٹیکل انتظامیہ والا اریسٹ کری
اس پر دے لڑکے ساسو پولیٹیکل انتظامیہ سے رقم خبر شوی دی اگوی تا اس تا سوئی
اور مدد خبر ہو کر حکم جسپر نے ملیشی تم کمانڈنٹ ہم کمانڈنٹ کا مشورہ کو میں دے پر گتو
نبی اللہ تر حسین
جی ان شاء اللہ گورو بھی گورن جی کی کپری یہ دو روز کی کپری نے تو لو بیا محمد نے گورنر صاحب سے خبر کو پتی خبر ہے بام میں یہ دا کو تھوڑی دنیا کی دسی کی بطول پاکستان کی دم کی وشی خلق مطلب ہے پروٹیسٹ ہم کیا تو جی پتہ پڑے خدا سے چل رہی
کڑی دغه مظاہرہ چانو کی یوشمیر کسان داسی دی چاغوی دا وای چ زمونګ کسانم وجل شوی دی زمونګ مشران ایم نی ولیدنو داسی کسانم پاکستان
بالکل اور کشتاری خدا ټول مطلب ہے داخل کی کنه سی چا مطلب ہے دا خود مو تو بھائی لو دک قانون نے بلکہ دی پر می دا قانون دے پر می قانون کی خدا نہ پوری اگر جے کی مطلب ہے خوف چوک شو مر چوک شو اور مطلب خلق ہم جل میں تو چاہیے میرے شہدار تو پکور میں جنسا کہ انہوں نے جنہوں مطلب ہے تو ایف سی آر شتار ہے تو رہتا ہے ایم شتار ہے حال لکی دار چو خپل اخوا خار ہے اور بل شہدار ہے تو کم دیوان نے پاس انہا پریشر ڈیولپ شو پریشر ڈیولپ کی دلو واجی نا تو کمہ مطلب ہے کمیٹی اسلام آباد کو حضر دخلہ اعلان ہو کلو تو دیو بقیدہ انکوائری کی گی
خبل توری سے دغل تکی پا کورما کی خطا سمات دیر مدمخ کی ویلی وچی پا کورما کی حالات اس پرم ندی او دغل تکی امن دی او دغل تکی وصلوال دلی اس دم رجات شتو نلری نو بیاد دی چودن سا عمل کی دی شیعہ دی انتظامی غفلتو کبل اسا وجہ
مین چاہ خدا دی بلکل مطلب دی سیکیورٹی لاس و مطلب دی دن مخیم پا دیر لسن محرم باندی و خود کا شملہ وشولا بال ری باندھی تاکہ سیکورٹی فورسز والا زخمیات شو تقریباً شش پہ مخت بل دماغ آواش والا اگر نہ مت افغانستان سائڈ میں پخر رستہ ہوا اگر نہ وہ بری مدماغ ہوا بھی مطلب بالکل چل چاہتے رہتے تم چیک پوسٹ کی دی مطلب چیک پوسٹ نے خود سے رہتی رہے گی تو نہ دنیا کسی نہ بالکل سیکورٹی
بل دغه چودنه کې چې څومره کسان وجلې شوی او زخمیان شوی نو داغوی ته حکومت کم مالی مرستې ورکړي دي او د زخمیانو څه حال دی
هغوی کې بالکل کوم هلته کې لوکل کوم پولیټیکل انتظامیا چې کوم امداد اعلان کړی یو لاکھ روپۍ مطلب اخی ورکړي دي او تم کوم مطلب سرکار نه مطلب اسلام آباد نه فوټو سیکریټریټ نه کومې پیسې دي هغه به اوس مطلب ورکوي اگر علاوہ کم مریضان بھی مریضان ہو مطلب ارمی چیف ہو مطلب باقاعدہ کو کمانڈر مطلب ذکر میں دورا وکلا اور دوال واروں سے چودہ کی دمرہ ہائی لیول خلق رو لو اور تپوسی وکڑ لو اگر کسی ایم ایچ پشاور کی وجہ سے ایم ایچ پنڈے کی صحیح طریقے سے دخل کے علاج مشق لو
بل توری سے تاسو سے گنے چے ایف سی آر قانون لمخا دا قسم گرفتاریاں نے کی گی آصف زرداری صاحب باقاعدہ دغه ایف سی آر کی د اجتماعی ذمہ واری دا شک ختم کرے ہو خو په قبائلی سیمه کې دا عملی نه دی کسنګا
بالکل هم عملی نه دی او بل خبر ده چې د ایف سی آر کو مدد کم نه کسان ارست کړی مو بالکل دې مزمت کو زرداری په وخت شي او هغه هیڅ قسم ته امپلیمنټیشن هلته کې نشته هلته کې د کوم ټایم باندې کوم اکثر ونیولې کوم ټایم کوم دماغو کې کوم قانون راغو ما هغه در باندې لاګو دي
نو اوس په داسې حالاتو کې تاسو به د دغې سیمې خلکو چې دا کوم نیول شوی تاسو د هغې نماینده یې د دې لپاره به څه کوئ د دې د خلاصون لپاره
د دې خلاصون لپاره خو انشاءالله مو پر امید یو چې انشاءالله د تورې کې به دا مسله مساله تاسو ورسیږي مطلب احتجاج خدا خبر ہے تو بس ان شاء اللہ دو ضرور رہتی ہوں مطلب جرگا ویسی جرگے سر ابھی خبر ہے کمپرومائز ہوشی اگر نہ بات ان شاء اللہ خلاص
نو دے پاڑا باندھ تا سوتا انتظامیہ کما یقین دہانی در کرے دا خبر بار بار تاسود امنیتی ځواکونو خبر کوي د پاکستان د فوج یا د کرنل صاحب خبر کوي نو دا تاسو غنی چې دا د فوج په وینا باندې نیول شوی دی کنه دا د ایف سی آر د قانون د لاندې نیول شوی
نیول شوی د ایف سی آر قانون په تحت باندې دی نسی کو پولیٹیکل انتظامیہ کو نن سبب پفاٹا کی مطلب ہے آج خبر کی جن نہ سدا کو سیم نے کمانڈنٹ پر ریکال نہ جو اج نے مطلب ہے جو دی خپل مان سی کوارڈینیشن یا کوارڈینیشن پر ار کے دی باندھی چاہیے ندی واجی نے مطلب ہے پدی خبر کی کارنل بالکل ہم کو سٹار ہے
تا سس گنے چے پدی نزدو سورج کی بدغه کسان خوشی شی
بالکل ہم گن ولی بن خوشی کی جی تمڑی کوئی ندی کدی کو بس مطلب ہے پروٹیسٹ کرے پروٹیسٹ باندھی دی تم را سزا ملا شبز دا کافی دے اول بخلاص شي که خلاص نه شو لونه دي احتياج شي سات کې د شي زم جوړ شم او ما نور ملګری هم جوړ شي
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونه او خرختنې پورې نوم لري زمون پختنی اوریدونکو هم لمو سره په سروي کې برخه اخستی شي سروي خبرونه تاسو د هری نه پورس د مازیګر پر سلونی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی مې بجې اوریدئ شئ